دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازګر 15 بجې دي. نن د سه شنبه یا نهه ورځ او د 2018 میلادي کال د مارچ د میاشتې 22 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال ریډیو په ورستۍ خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوي. نو راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پارلمان ته په خپل وینا کې وویل بدمنۍ او سیلابونو یې ملک ته لس بلیون ډالر زیان رسولې دي. د کوټې د کویلي په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شو شمیره 3 ته رسیدلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي په جولای کې به امنیتي ځواکونه د اوو برخو امنیت سنبالوي، او د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې نور عام وګړي هم وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سو شپې وړاندې د پارلمان ګډې غونډې ته په خپل وینا کې وویل د واک سمبالولو وروسته د یو شمېر مشکلاتو مقابله کړې ده. دی وايي پوره هڅه کوي د ولس مشکلات حل کړي.
زه د ټولو اول د هغو اقلیتي ډلو د هڅو ستاینه هم کوم چې د ملک په روانو حالاتو کې قربانۍ ورکړې دي. مونږ کوشش کوو چې د ملک ټولې مسلې هوارې کړو. مونږ د اول ورځې نه اقتصادي مسلو او د ترهګرۍ پیښو سره مخامخ یو. په ګلګت، بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې مونږ کوشش کوو ټولو ځوانانو ته نوکری ورکو. بدامنۍ او سیلابونو پاکستان ته د 10 بلیون ډالرو زیان رسولې دي.
دا د یو منتخب صدر لومړی ځل دی چې د پارلمان ګډې غونډې ته په څلورم ځل وینا کوي. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د پوځ مشر اشفاق پرویزکیانی او د یو شمېر ملکونو سفیران هم ګډون کوي. د نن وړاندې د مسلم لیگ نون او کاف ډلې مشرانو د صدر د تقریر په وینا د احتجاج وینا هم کړې وه. صدر زرداری په خپل وینا کې وویل په قبایلي علاقو کې به ډېر زر د اف سی آر قانون ختمولی شي او په دغه یې زیات کار سرته رسولی دی. صدر په خپل وینا کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتي چارو د مرکزی وزیر شهباز بټي وجنه هم په سخت ټکو کې وغندله او زیات کړه د اقلیتي ډلو حقوق به خوندي ساتي او د بيدرک خلکو د پیدا کولو لپاره به هم پوره هڅه کوي. د بلوچستان د کوټې د سیورنج د سکرو یا د کویلي په کان کې د چاودنې وروسته د وژل شوو 3 کسانو مړی راوستل شوی دي او خپل سیمو ته لیږل شوی دي چې اکثرو پکې د سوات او شانګلي سره تعلق لرلو. لسمې د مشال ریډیو د خبريال لوینا سره سم په دې کان کې د خالی او اتوار د شپې ترمنځ د ګیس لکبلا چاودنه شوې وه چې بیا دا کان تباه شولو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د دوی امنیتي ځواکونه به د روان کال په جولای کې د هیواد په اوو برخو کې د امنیت ذمہواری په خپل لاس کې واخلي. دا به د 2014 کال پورې د افغانستان پوځ او پولیسو لخوا لومړی ګام وي چې د خپل هیواد د امنیت ذمہواری قبلوي. په دغو ځایونو کې لشکرګاه، هرات، مزار شریف، مهترلام او لغمان شامل دي چې افغان ځواکونه به امنیت په لومړي پړاو کې سنبالوي. د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو لخوا د میزایلو په بریدونو کې نور ولسی وګړي هم وژل شوي دي. د یو شمېر هیوادونو د لیبیا په فضا کې په الوت د بندیز لپاره له 3 راهیسې میزایلي بریدونه کوي. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د واکمن کرنل معمر قذافي له کلا سره نږدې د جنگي جازونو لخوا د میزایلو او چاودنو اوازونه اورېدل شوي دي. همدا مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به یې په ورځو کې د لیبیا دننه د مشرۍ دا نور تا وسپاري دی واي.
It is US policy that Gaddafi needs to go, and we've got a wide range of tools in addition to our military efforts to support that policy.
اوباما وایي د امریکا عمل به محدود وي او د دې مشري به هم تر لږې مودې وي. په چل کې اوباما د خبرو پر مهال زیاته کړه البته د واشنگټن دریز دا دی چې معمر قذافي باید استعفا ورکړي. په جاپان کې د فوکوشیما لزپل شوی اټمی پلانټ لوګي او بخارات نور هم زیات شوی دي. که څه هم د دې زلزلہ زپل پلانټ حالت خراب دي، خو د اټمی انرژي د نړیوال ادارې IAEA مشر یوکیو امانو وای هیڅ شک نشته چې پر دې بحران به قابو اومندي شي. البته امانو د ملګرو ملتونو د اټمی چارو د سار ادارې ته وویل د اټمی حفاظت پترس کې بعد د IAEA د بیا کتنې رول ته ضرورت وي. د بحرین د بهرنو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفہ نن ترکی ته ځي چې د هغه هیواد له مشرانو سره د خپل ملک د ناآرامۍ په اړه خبرې وکړي. د ترکی د بهرنو چارو وزیر احمد داوود اوغلو له CNN ترک ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي هیواد یې په بحرین کې د ناکرارۍ په اړه اندېښمن دی، ځکه چې دا کېدای شي نړیواله شخړه رامنځته کړي. په بحرین کې شیعهګان په اکثریت کې دي او د سنی بادشاه د واکمنۍ خلاف یې په وروستو کې مظاهره پیل کړې دي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان ګډي غونډې ته وینا وکړه او 2011 کال یې د تعلیم یا زده کړې کال وګرځوي. د کوټي په سورنج کویلکان کې تر 14 وروسته د درو څلويش کان کیندونکو مزدورانو مړي راستل سوي دي. یو کان کیندونکو د مړو راستلو د ځان په حق له حکومت ګيله کوي.
د ګورنمنت د غوښتنې نمایندې چوک نو او دا غږ د حکم د خپل وکران چې د کناغو د خپل عزیزان قربان دغه کار کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د هغو سیمو اعلان کړی چې په لومړي سر کې به امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې د همکاري په اړه کرزی وایي
د امریکې د متحده ایالاتو سره زموږ د ګډې همکاري او دوستۍ ادامه زموږ د خارجي او امنیتي سیاست له اساسي ستنو څخه ګڼل کیږي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به مورنۍ ژبه لازمي مضمون ګرځول کیږي. د اطلاعاتو صوبای وزیر میا افتخار حسین
نو د ټولو مورنۍ ژبه خبره کړې ده چې چرته مورنۍ ژبه ویل کیږي نو بنیادی تعلیم به کنه پای کې ورکړي کیږي.
دا او نور د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې اوریدلای شئ. گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې هیواد د پارلمان ګډي غونډې ته وینا وکړه. د وینا په حق له موږ معلومات ترلاسه کوو. زو اسلام آباد چیرې چې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دا وغوښمر سره د ټلیفون پر لیکه دي. سراج ظهیر، که اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړي چې د پاکستان د ولسمشر زرداري وینا کله پیل شوه، څومره وینا وکړل، او په دې وینا کې کوم لوړپوړي مشران د پارلمان په ګډي غونډې کې ګډون درلودي؟
څنګه چې تاسو ویل چې د پارلمان مشترکه غونډې ته چې کوم صدر آصف علي زرداري کوم چې څلورم خطاب د دې د حکومت د وروستو هغه پای ته ورسېدو، او دا خطاب چې کوم دا تقریبا د 15 منټو باندې مشتمل و. پدې کې چې زه نو تاسو پوښتل چې کوم مشرانو نو پدې کې هو د پاکستان په چې کوم دی جنرال پرویز شفاتیانی مو چې دوی د دې نه سربېره د بهري پوز او د هوایي پوز مشران هم شامل دي. د دې نه سربېره پکې د پښتونخوا وزیر اعلی د پنجاب ګورنر د ټول پکې راغلی وو. خو تاسو دا وویل چې څنګه د زرداري خطاب شروع شو، د پاغې سمدستي توګه چې کوم دی نو مخالف ډلې چې کومې دي هغوی د دې نه بایکاټ وکړو چې په هغې کې شیرپاو پی 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 شیرپاو ډله ده، زندید نوم دی، جی یو آئی دی، جماعت اسلامی دی، ام خیال ګروپ، او دغه شانتې مسلم لیگ طرف چې کوم دي د هغې نه واک وټوکو.
سراج ظهیر، دې پوښتنې ته به بیا وروسته راسو. په لومړي سر کې که دا راته وایاست چې ولسمشر زرداري په خپله وینا کې کوم مهم موضوعات باندې وژغېدی او څه اعلانونه یې وکړل په خپله وینا کې؟
جی همشه په دې کې مهم چې کوم خبرې آصف علي زرداري وکړي نو هغه په دوه دغه باندې یو چې کوم حکومت ته دا وخت مسلې ورپېښې دي او هغه چې کوم چیلنجز ورمخه دي، کوم تکلیفونه دي، د ترهګرۍ پر ضد باندې جنگ، او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو تقریبا آصف علي زرداري چې څومره د حکومت کارکردګي ده د هغې چې کوم اقدامات کړي دي په هغې باندې خبرې وکړلې. چې په هغې کښې نو اتلسم او نورلسم ترمیم چې دی نو د هغې مبارکباد یې ورکړو او دغه شان چې دی نو د این ایف سي د ایوارډ خبره یې وکړه چې نورلس کاله پس این ایف سي ایوارډ چې کوم دی نو دی په ځای کړی شو او د دې له کبله چې دی نو د درې سوه عربه نه زیاتې روپۍ چې دی هغه ثبوت ورکړی شوې او دغه رنګ چې دی نو ثبوت اختیارات هم ورکړی شو اوس د صوبې خپلواکي هغې به په جنرل سیلز ټیکس باندې د هغې چې نور داسې کوم هغه دي آمدنونه دي په هغې باندې د هغې اختیارات دي په دې سربېره چې دی نو آصف زرداري دا وویل چې د سیلابونو له کبله چې دی نو پاکستان حکومت ته لس ارب ډالر زیان رسېدلی دی د پاکستان او امریکې تعلقاتو باندې هم خبره وکړله چې زمونږ امریکې سره ډېر ښه تعلقات دي او مونږ د اوږدې مودې تعلقات هغوی سره غواړو دغه شان چې د یورپین یونین سره هم د پاکستان ډېر ښه تعلقات دي بیا آصف زرداري یو خبره پکې ترهګري په ضد چې کوم روان جنګ دی په هغې کښې وي چې پاکستان دا وخت یو فرنٹ لائن کردار ادا کوي او هغوی دا وویل چې پاکستان حکومت به د خپل جنگ کښې دی دا روان ساتي او تر هغې به روان ساتي تر څو چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کښې ترهګر ختم کړی شوي نه دي.
ډیره مننه سراج ظهیر زموږ سره د معلوماتو شریکولو. ګران اوریدونکو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د وینا په هکله به موږ نور تازه معلومات هم تاسو سره شریکوو. اوس زو د یو اعلان پر لور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل چې نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړل. دا وخت زموږ سره د مشال ریډیو یو بل همکار راحل خان د اسلام آباد څخه د ټلیفون په لیکه دی. راحل خان په خپله په دې ګډې غونډې کې ګډون درلودی او د ولسمشر تقریر یې په ژوندۍ بڼه هلته اوریدلی دی. راحیل خان، که ګران اوریدونکو ته په لومړي سر کې دا وایست چې د پاکستان ولسمشر زرداري د وینا مهم ټکي څه ول او د پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې؟
احمد شاه، د ټول نړۍ منی خبره خدا و چې ولسمشر په تیر تقریر کې هم دا خبره کړې وه او دا ځل بیا زیاته کړه چې پاکستان ته معاشي مشکلات دي او دا یې وویل چې د ترهګرۍ د وجې او تیر کال چې کوم سیلابونه راغلي وو د لس بلیون ډالرو نقصان تقریبا شوی دی او بیا یې زیاته کړه چې د هغه نقصان د ختمولو لپاره او په ملک بیا ودانۍ لپاره حکومت څه اصلاحات کړي دي او دغه اصلاحات د پروس کال هم ذکر کړی وو سره دې چې هغه وخت کې سیلاب خو نه و خو ترهګري وه. بیا دغه شان ته په ملک کې د لوډ شیډنګ په حوالې سره په ملک کې د سرمایه کاری په حوالې سره خبرې ترې وکړلې او بیا په ملک کې چې کومه ترهګري ده د هغې د ختمولو لپاره یې هم خبرې وکړې. د پارلیمان یې ستاینه وکړه چې ډېر زیات بلونه یې پاس کړي دي او په خصوصي توګه د حکومت د وم این ایف سي ایوارډ منظورول هغه یې د حکومت یو ډېره غټه ګټه وګرځوله.
نوراحیل خان، د ولسمشر د پخوانی تقریر چې د تیره وینا کړې وه د پارلمان ګډې غونډې ته او اوسنۍ وینا، د دې ترمنځ بنیادی فرق څه و؟ آیا د هغه خبرې تکرار کړي که څه نوې خبرې هم وکړي؟
تقریبا که زه دا ووایم چې اویا پنځه اویا فیصده تقریبا په هغه زړو موضوعاتو په زړو مسایلو باندې هم هغه خبرې وشوې لږ غوندې الفاظ پکې مخکې رستو وو. بنیادی خبره دا ده چې پاکستان هم هغه مسایلو سره مخ دی کوم وخت کې چې دا په 2010 کې مخ وو او د ټول نه لوی مشکل چې دی ترهګري ده، ترهګري ختمول دي او هغه پاکستان ډېر زیات مشکلات لري او دغه وسایل نه لري چې هغه ترهګري ختمه کړي. نو څه ده د پاکستان صدر په دې باندې خصوصي زور ورکړو. بله خبره یې دا وکړه چې پاکستان غواړي چې د نړۍ ملکونو سره ښه تعلقات وساتي. د امریکې په حوالې سره صدر زیاته کړه چې پاکستان غواړي چې امریکې سره د برابرۍ په بنیاد باندې خپل تعلقات مضبوط کړي. بیا دغه شان ته هندوستان سره هم د ښه خبرې کولو یې دا یې وویل چې پاکستان غواړي چې هندوستان سره هم خبرې ترې وکړي، خپل تعلقات به سره ښه کړي. افغانستان سره د ښو تعلقاتو هیلې ولرله او دغه شان ته ایران سره نو دغه چې کوم مهم ټکي وو هغه په دې باندې خبرې وکړې.
راحیل خان، د اپوزیشن یا د حزب اختلاف د ګوندونو څه غبرګون و د وینا په هکله؟ آیا هغوی ټوله ناست ول په حال کې که هغوی بایکاټ کړی و؟ د دوی په اړه که څه معلومات راکړي؟
چې څنګه صدر آصف علي زرداري پارلیمان ته راغی د خپل خطاب لپاره، نو هغه وخت کې چې د پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ دغه غړي چې وو هغوی شور او غوغا جوړه کړه او بیا د پارلیمان نه بهر ووتل، او تر څو پورې چې د صدر آصف علي زرداري تقریر نو ختم شوی نو هغوی پارلیمان ته واپس نه راغلی، او چې کله تقریر ختم شو نو د پارلیمان غونډه چې وه نو هغه ختمه شوه. احمد شاه زه اخیره کې صرف یو خبره کول غواړم، او هغه دا ده چې د ترخګرۍ په ضد باندې د پاکستان چې پروس کال څنګه صدر آصف علي زرداري د پاکستان د قوم او د پاکستان د فوج او د پاکستان پولیس څنګه ستاینه کړې وه، نو همدغه شان ته بیا د هغې ستاینه وکړه. او اوس چې کوم سیاسي مبصرین دي هغه دا ګڼي چې پاکستان ته چې کوم مشکل دی هغه خپل معاشیات ښه کول او د ترخګرۍ په ضد باندې خپلې هلې ځلې تیزول، چې دا هغه صبر هم ذکر وکړو، او خلک دا ګڼي چې دا ټول نلوي چیلنج دی وختي حکومت.
راحیل خان په پای کې د قبایلی سیم په اړه څه راتوي، چې د قبایلی سیم په اړه آیا ولسمشر څه وینا وکړه یا څه اعلان وکړي کنه؟
بالکل، تاسو ډېر ښه نقطه مخې ته راوستله. تو تیر خپل تقریر کې په 2010 کې په 2011 کې هم د پاکستان صدر آصف علي زرداري دا خبره کړې وه چې په فاټا کې او په ایف سی آر فرنټیر کرائم ریګولیشن کې چې کوم اصلاحات دي هغه تقریبا فائنل دي، او دا ځلې او هغه خبره تکرار کړه، او دا خبره په زیاته کې شو تقریبا اتنه سیاسي وندونه هغه یو ځای شوي دي، او د صدر نه او د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې کوم اصلاحات په آخري مراحلو کې دي هغه د عملي کړی شي. نو دغه پکې یو خبره صرف دغه شوه چې سیاسي ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده د صدر پاکستان نه چې هغه دي دغه اصلاحات عملي کړي چې کوم مخکې نه فائنل کړی شوی دي. خو دغه خبره پروس کال هم شوې ده او سخ کال هم شوې وه، سخ کال یې هم وکړه. او بل د بلوچستان د مسنګ پرسن هغه خلک چې کوم بغیر څه د مقدمې نه هغه د خپل کورونه د خپل علاقو نه غیر دي، د هغې په حواله سره پروس کال هم آصف علي زرداري خبره کړې وه، سخت کلی بیا هم وکړه. خو مشکل دا دی چې دغه مسلې به هغه حل کوي څنګه، او چې کوم اصلاحات او کومې خبرې ترې دندې کې د بیا ودانۍ لپاره د ترخګرۍ په ضد باندې د کار کولو لپاره هغه وکړل، نو پروس کال هم کړی وو، سخت کلی دغه خبرې وکړې، خو دغه به عملي کېږي څنګه دغه یو ډېر لوی مشکل دی.
ډیر مننه راحیل خان زموږ سره د تازه معلوماتو د شریکولو. ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار راحیل خان چې د دې ځای د ولسمشر آصف علي زرداري د وینا په حق له زموږ سره تازه معلومات شریکول.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
زمو شغله مشال ریډیوس اوري. اوس زو د کوټي پر لور، د کوټي د سورنج د کویلې په کان کې تر 14 ورسته د درود سلويشت کان کیندونکو مړي رایسل سوي دي، او د اکثرو مړي خپل سیمه ته لږدول پایل سوي دي. په دې مړ کې د زیاترو تعلق له سوات سیمې سره دي. نور حال کوټ څخه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په خپل ډیر راپور کرا کوي.
د سورنج سیمې د کویلې د کان په 14 کې بند پاتې کسان ټول مړ شوي، او هم د چارواکو په وینا د ټولو مړي رایستل شوي دي. مرستندوی ډلې تر 55 ساعت کار ورسته په دې کې بریالي شوي چې ټول مړي یې له نړیدلې کان څخه راوېستل. د همدې کان د مشرانو په وینا ډیری مړي یې خپل سیمو ته لېږدولې، خو ځینې لا هم د لېږدولو په حال کې دي. د دې پیښې د ورستي حال په هکله ډایرکټر جنرال ماین اعظم کاکړ داسې وویل:
43 کسان وایسته یا فلال کوم مسار اسلام له اوسه عقیده دي ګرد کسان وایسته فلال کوم دا وایزه لته روانه یا دا کوم لګیا دي بس کوسپور کسان کو لګیا دي جاده کیو کار خو لګیا دي.
د ډی جی ماین په وینا تقریبا ټول مړي رایستل سوي دي. دغه څه ډول راوېستل سول لنن سره په دې درو ورځو کې دلته امدادي کارونه چا او څه ډول کول؟ نعمت الله چې په خپل هم یو مزدور دی په حق لري دا سراته ویل:
د ګورنمنت د غوښتنې نمایندې څوک نو، او دا هغه ځای کم د خپل وکران چې د کناغو د خپل عزیزان قربان دغه کار کوي، او پر ریسکیو اپریشن کې دا خود د خلکو کار کوي، او د ګورنمنت د خوایس قسم د څنډه مرات او نشي وزبر دی. مثال د زرکم چې حالت ملګری راو دی د لسلس کسان په شیفت کې د نن تر کار کوي، درې ګنټې څلور ګنټې به ریسکیو کار وکړي، بیا براو ته هغه بستلوس بیا نور لاړو چې لاشونه ریکور کول کنه. نو چې دا براو تلو بیا چې د نن لس د لس کسان کې چې بتلی، نو هغه سره دغه د نن چې هغه لایتونه ورته وایي سر لایک. نو دا نو سره پوجو
د مزدورانو د اتحادیه مشر لالا سلطان بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښه یوازې د کان د مشرانو د لالچ له امله سوې. لالا سلطان په دې ډر کې وویل
دا واقع چې وسوه دا د غفلت او د لاپرواهي وجه نه ده، دا د لالچ وجه ده. هغه ځای چې نشاندهي یې سوې وه دا ښکاره سوی وو چې په دې ځای کې ګیس دی او دالته به نږدې نه ورځي، بیا یې ولې دا ځای کې بلاسټنګ وکړي؟ د بارودو او د بارودو بلاسټنګ چې دی دا منع دی، ژر سره ستنه نو خو لالچ دی که نه؟ زیاد سے زیاد کوئله را ایستل، د دې په نتیجه کې دا انسانان خواران مرکو.
په دې سربیره چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی تر دې پیښې وروسته د یوې کمیټې د جوړېدو امر کړی چې د ده په وینا د دې پیښې دې له هر اړخه پلټنې وسي، خو لالا سلطان د دې کمیټې نه بلکې د عدالت له لارې د پلټنو غوښتنه کوي. بیا هم لالا سلطان
کواری کمیټي چې کوم وخت جوړ شول نو هغه ماینزونر او سکار هغه متتبر ورور شي، هغه خپل خورده جنه شي، دا هغه په دې خوابه دي نه، هغه په دې خوشاله وي چې دا خلک مړ شي. او کواری کمیټي په دې وجه مزدا نن دا مطالبه وکړه چې جوډیشل انکوایري دې وشي جج په ذریعه.
مخکې تر دې د دې بند پاتې کسانو شمیر د 500 په شاوخوا کې یادېده، خو اوس وایي چې یوازې 340 کسان په دې کې مړه شوي چې د اکثرو تعلق له سوات سره، ځینې له بلوچستان او د دوو تعلق له افغانستان سره شول سوی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان په گوادر سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې لږ تر لږه 11 کارکوونکي وژل شوي دي. پولیس وایي وسلوالو کسانو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر کیمبرید وکړي او د پیښې له ځای څخه په تیښته کې بریالي شول. بیا هم د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راپور کوي.
د پیښې په اړه د گوادر سیمې د پولیسو یو مشر محمد اسلام بنگولزی مشال ته وویل
اس طرح کے جینی طرف ہے ایریا ہے پلیری، یہاں پہ چار موٹر سائیکل پہ
داد پلیری سیمه ده. ویل کیږي په څلور موټر سایکلو سواره اته کسان ورسره غریب او ډز یې پرې کړی دی چې یو لس کسان پکې مړه او دوه نور ټپیان سول. مړه او ژوبل کسان تقریبا ټول د بلوچستان نه بلکې د نورو صوبو اوسیدونکي دي. بل خو ته د گوادر اسسټنٹ کمشنر طلحه بیا وایي وژل شوي کسان د اف ډبلیو او او نیشنل های وی اتارټي خپل کسان دي. اسسټنٹ کمشنر گوادر زیاتوي دغه کسان د اف ډبلیو او او نیشنل های وی اتارټي خپل کسان دي، مزدوران نه دي. په لینک سړک په لیری کراس باندې د دوی په کمپ همدا برید د مازګر په 6 منټه لپاسه 15 بجې سوی. بلې خواته د بلوچستان د حکومت لخوا په خبرې سوي یوې خبرپاڼه کې د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی لخوا ویل سوي په مزدورانو برید کول او د هغوی وژل یوه بلوڅ ته هم نه هم خپلواکي ورکولی سي او نه هم په داسې قسم پیښو کې لاس لرونکي د ده په وینا د معافۍ وړ دي. هیر دینوی چې په دې صوبه کې له 2 کلونو راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ له هدفي وژنو سره سره دلته په مزدورانو یا کارکوونکو هم ډزې سوي.
ګران اوریدونکو، زو د یو نړیوال راپور پر لور. د ملګرو ملتونو تر قرارداد وروسته پر لیبیا د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا بریدونه دوام لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ته غوږ ونیسئ. د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې پر لیبیا باندې د ائتلافي ځواکونو بمباري درېمه شپه هم روانه وه او د هیواد د سرکاري رسنیو له وینا سره سم پلازمینه ترابلس په نشه سوی ده. د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د لیبیا د حکومتي ځواکونو پر ضد دا بریدونه د دې لپاره روان دي چې قذافي له واکه لیرې کړي. په ترابلس کې د قذافي استوګنځای هم د دوهم شپې په بمباریو کې وران سوی وو. پر لیبیا روان تیری په 2003 کال کې تر عراق وروسته پر عربو هیوادونو تر ټولو لوی تیری دی چې د مارچ پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا تر هغه قرارداد وروسته پیل سو چې لیبیا یې د نه الوت سیمه وګرځول او نړیوالو ائتلافي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د عام اولس د ژوند ژغورلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. بلې خواته د عرب لیگ مشر امر موسا پر روانو بمباریو نیوکه کړې چې په دې کې عام خلک هم وژل کیږي، خو بیا هم ویلي دي چې دی د ملګرو ملتونو قرارداد ته احترام لري. بلخوا په اروپایي اتحادیه کې دننه جرمني د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او په دې کې یې له برخه اخیستلو څخه انکار کړی دی، خو ویلې دي چې دوی به په بشري مرستو رسولو کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د قرارداد په اړه د روس د ولسمشر دیمیتری میدویدیو او د وزیر اعظم ولادمیر پوتین ترمنځ هم اختلافات څرګند شوي دي. د راپورونو سره سم روسي ولسمشر د قرارداد ملاتړ کوي، خو وزیر اعظم بیا دې ته په ښه سترګه نه ګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چلی هیواد کې وی خبري غونډې ته د وینا کول پر مهال وویل چې امریکا د قذافی د لری کولو په حق کې ده، خو د نړیوالو ائتلافي ځواکونو هدف بیا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول او په دې هیواد کې د اوږدمهاله شاهي ځواکونو لخوا د عام اولس د وژنې مخنیوی دی. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د پوځي عملیاتو مشري ډیر ژر یو بل هیواد ته وسپاري.
It is US policy that Gaddafi needs to go. And we've got a wide range of
دا د امریکا تګلارې دا چې قذافی بځي او زموږ سره په دې لړ کې ډیر څهستا او د دې سربېره به پوځي هڅې هم کوو چې زموږ تګلارې پر مخ بوزي.
د امریکای پوځ یو مشر کمانډان جنرال کارټر هم چې د امریکا له اړخه د افریقا د کمانډې چارې په غاړه لري وویل چې تر اوسه څومره عملیات تر سره شوی دي په هغوی کې ټاکل شوی مقاصد لاس راوړل شوی دي. د روانو پوځي عملیاتو په اړه جنرال هم وویل چې د دې مقصد د لیبیا د حکومت د مخالف ډلې ملاتړ نه بلکې د عام اولس ساتنه ده.
I have no mission to attack that person.
زما هدف دا نه دی چې د لیبیا پر واکمن مومر قذافی برید وکړم او موږ دا کوو هم نه. موږ د یاد د ځای زگی په لټون کې نه یو.
بلخوا په نورو پرمختګونو کې ترکی هیواد په ډیر رضا سوی چې په لیبیا کې د امریکا ګټي په پام کې ونیسي. مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر سي. ګران اوریدونکو، له تیرې سمدې راهیسې په منځني ختیځ کې سیاسي اړې ګډې روان دي. د دې لاملونه څه دي؟ په دې اړه سی ان ان ټلویزیون یو راپور تیار کړی چې زموږ همکار داوود خټک پښتو ژباړه تاسو ته اوروي.
له تیرې سمدې راهیسې د منځني ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې سیاسي اړې ګډې روان دي چې ویل کېږي په هر هیواد کې د خلکو د خپلو حکمرانانو پر ضد د راپاسېدلو وجوهات مختلف دي. هم په دې اړه سی ان ان ټلویزیون په هر هیواد کې د سیاسي اړې ګډې او د اغې د وجوهاتو یو په یو جایزه اخستی چې په سر کې د لیبیا حالات ذکر شوي دي. د لیبیا په مرکز ترابلس او بل ښار بنغازي کې د حکومت پر ضد د مظاهرو وروسته کرنل قذافی د مظاهرینو پر ضد سخت ګامونه اوچت کړل چې په نتیجه کې ملګرو ملتونو د لیبیا پر ضد د نو فلای زون یا نه الوت د سیمې قرارداد پاس کړو. د سی ان ان ټلویزیون په وینا په لیبیا کې مظاهرې اغه وخت شروع شوې کله چې ډیر خلک د حکومت لخوا د کورونو جوړولو په یو سکیم کې د ډیری مودې لګیدو له عمله تنګ او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. دغه سیزن نورې مظاهرې اغه وخت وشوې کله چې پولیسو د اغه خلکو خپل خپلوان اونیول څوک چې په 1996 کې د ابو سلیم په جیل کې وژل شوی وو. دغه سی په لوی کچ په هیواد کې بیروزګاری هم په دې مظاهرو کې اهم رول لوبولې دي. په یمن کې هم خلکو مظاهره کړی دي او تازه راپورونه دادي چې ځنی پوزي جرنیلانو هم د مظاهره چانو سره خپل مرسته اعلان کړی ده. د سی ان ان په وینا په یمن کې د مظاهرو اصل لامل دا دی چې خلک واړی د ملک بادشاہ د اقتدار پرېږدي څوک چې له 1978 څخه حکمران دي. په دې هیواد کې د سنیانو او شیاګانو خپل منځي لانجې هم شته او د غلطه د القاعده شتون هم لیدل کیږي. د بیروزګاری له امله ځوانان سخت نه هلي دي او دغه سي خلکو ته د اوبو ستونزې هم ورپیخې دي. مظاهره چان په حکومت کې درغلي ته هم ګوته نیسي. په بحرین کې هم اړې ګړې موجود دي چې د سینن په وینا غټ لاملونه له لوی مدیره هيسي د یوې کورنۍ حکمرانی د شیا او سنیانو ترمنځ توپیر او د حکومت لخوا د خلکو د اواز خاموشه کول لپاره د دې پر ضد سخت ګامونه اخستل دي. همدغه سي په دې ورستیو کې په سعودي عرب کې هم ځای خلکو د حکومت پر ضد مظاهره کړي. مظاهرین غواړي چې ټول شیا مذهب بندیان دي آزاد کړي شي. همدا شان دي په هیواد کې د یوې کورنۍ د حکمرانی هم خلاف دي او د خپل ځانونو لپاره د بنیادی حقوقو غوښتن کړي. مصر هغه هیواد دی چرته چې د مظاهرو په نتیجه کې د دغه ځای حکمران د خپل دندې استعفا ورکړی ده. په مصر کې د حکومت پر ضد د احتجاج په لوی لاملونو کې د پولیسو په نظام کې درغلې، د ولسمشر حسنی مبارک د لوی مودې لپاره په خپل سوکې پاتې کېدل، د آزادو انتخاباتو نه کېدل او اقتصادي ستونزې شامل دي. تیر ورځ په شام کې هم په سلګونو کسانو مظاهره کړي او د سی ان ان په وینا په شام کې د مظاهرو غټ لاملونه د انساني حقوقو څخه سرغړونه او د خلکو اقتصادي بدحالي ده. دا مظاهره چې په اول سر کې په تیونس کې پیل شوی وی لامل په دغه هیواد کې د کالج د یو طالب علم چې د بیروزګاری د لاسه تنگ راغلی و خپل ځان ته اور اچولو. د دې واقعي وروسته په تیونس کې مظاهره پیل شوې او مظاهره چانو د سیاسي بندیزونو سره سره په هیواد کې بیروزګاری، بدعنوانی او د روزانه شیانو د قیمتونو مخ په زیاتېدو بیې په خپل ایجنډا کې شاملې کړې وې.
زموږ همکار داود خټک چې په منځني ختیځ کې د سیاسي بدلون په اړه د سیهنن راپور تاسو ته اوروي. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. فرخنده وزیر بلند خبر نه واوروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي بدامنۍ او سیلابونو یې ملک ته لس بلیون ډالر زیان رسولی دی. د کوټې د کوهلې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شوو شمېره درې څلوېښتو ته رسېدلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي په جولای کې به یې امنیتي ځواکونه د اوو برخو امنیت سنبالوي او د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې نور عام وګړي هم وژل شوي دي.
فرخنده وزیر و چې تاسو لاند خبر نه واورول او اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د دې هیواد د ملي اردو د افسرانو د درېم دورې د فراغت په مراسمو کې یو شمیر هغه ولایتونه او سیمې په ګوته کړي چې امنیت به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې حقله نور حال د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال له خو څخه راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د ملي اردو د افسرانو د دریمې دورې د فراغت په مراسمو کې یو شمیر هغه ولایتونه او سیمې په ګوته کړې چې امنیتي عملاً افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ولسمشر کرزی دغه نمونه داسې یاد کړل.
پرته له سروبي ولسوالۍ د کابل د ولایت مسؤلیت، د پنجشیر ولایت مسؤلیت، د بامیان ولایت چارې، د هرات د ښار چارې پرته له ولسوالیو او د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه چارې، د بلخ ولایت مرکز مزار شریف مسؤلیت او د لغمان ولایت مرکز مهترلام.
دغه راز افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې د افغانستان ملي ګټو ته په پام د افغانستان او امریکي اړیکې اساسي ستن ګڼل کیږي او په افغانستان کې د امریکا پوځي اډو جوړېدل به د افغانستان د خلکو په خوښه یعنی د لوی جرګې لخوا وي.
د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ د امریکې د متحده ایالاتو سره زموږ د ګډې همکارۍ او دوستۍ ادامه زموږ د خارجي او امنیتي سیاست له اساسي ستنو څخه ګڼل کیږي. د دوالو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکاري لپاره خبري همدا اوس جریان لري. د دې ستراتیژیک همکاري د درما او اهدافو لپاره به ډیر ژر د هیواد عنعنوي لوی جرګه راوغوښتل شي او حکومت به بیا د لوی جرګې د لارښوونو او د قانوني مراحلو له بشپړ رعایت سره سم په دې برخه کې د هیواد د ملي منافعو ګټو پر بنا اقدام وکړي.
ولسمشر کرزی زیاته کړه چې په دې لار کې د ملکی وګړو ژوند ته پاملرنه به اساسي شرط وي.
د افغانستان خلک به شای په هیواد کې د نړیوالو ټولنې د یو ډول حضور ملاتړ وکړي، خو زموږ د خلکو د ژوند خوندي کول، د ملکی تلفاتو خاتمه، د دولت اساسي تقویه او د موازی جوړښتونو او اجراءاتو له منځه وړل زموږ امریکا او ناتو ترمنځ د روابطو د پایښت اساسي شرطونه ګڼل کیږي.
خو د چاري وطن کارپو فضل رحمن اوریا وایي چې افغان دولت غواړي د امریکا پوځ یې جوړ شي او د حکومت خپله ګټه وبلله.
د کابل دولت غواړي چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون تمدید کړي او دا تړون د تل لپاره ژوندی وساتي، او د کابل دولت غواړي چې په دې تړون کې یو نوی عنصر هم ځای پر ځای کړي چې هغه د امریکانو دایمي نظامي اډي دي. د امریکا دولت دغه عنصر سره لا تر اوسه پورې زیاته علاقه مندي نه لري، او د کابل دولت غواړي چې دا تړون داسې عیار کړي چې دوی او د دوی اولادونه او مرشان د تل لپاره په دغه دولت کې پاتې شي او دغه دولت
خو د ولسی جرګې مرستیال خالد پښتون وایي چې دایمي پوځي اډې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د بقا او خلکو لپاره ډېرې مهمې دي.
که زموږ موجوده شرایط په نظر کې ونیول سي او د تیرو درو لسیزو حالات ته په ځیر سره کتنه وسي، په هغه صورت کې که موږ واقعیا د همسایه ملکو د مداخلاتو څخه، د ځینو لیرو همسایګانو د مداخلو څخه خلاصیږو او واقعا دغه موجوده حالت ته د پای ټکی جوړ کیږي، مصیبتو په مقابل کې که موږ تر یو وخته پورې واډو ته اجازه ورکړو په افغانستان کې پاتې شي تر هغو چې موږ خود کفاکي کیږو پر خپل پښو دریږو. زه فکر کوم دا به یو ډیر ښه عمل وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي اردو د سرتیرو شمیر تر 1.5 لک او د پولیسو تر 1 لک 60 زرو اوښتی دی. او ولسمشر کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر دې 3 لک 70 زرو ته زیات کړي څو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان دفاع په خپله وکړای شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو لپاره سامان د پاکستان له لارې وړل کیږي، خو په دې کاروانونو د مودو راهیسې بریدونه کیږي چې امریکا او ناټو یې اندېښمن کړي دي. خو په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان څخه د 2014 کال پورې د امریکایي ځواکونو د وستلو پلان لري، د ناټو ځواکونو لپاره په شمال کې د کاروانونو د لارو اهمیت په زیاتېدو دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په لړ کې امریکا د ځواکونو د خوراک، تیل او نور سامان لپاره د نورو هیوادونو په لارو تکیه کوي. تر اوسه به زیاتره سامان د کراچۍ د بندرګاه له لارې افغانستان ته رسیدلو، خو د دې سامان په کاروانونو باندې د طالبانو لخوا د بریدونو له امله د ناټو پلان جوړونکي اوس د نورو لارو موندلو په تکل کې دي. په دې ورځو کې د دوی زیاتره توجه د بالټیک او تور سمندرګي په بندرګاهو او د افغانستان سره نږدې د منځنۍ اسیا په هیوادونو ده. د دې لارو جال ته نوردن ډیسټریبیوشن نیٹورک ویل کی. د امریکا د پوز مرکز پینټاګون ویان میجر کریس پیرسن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې 50% سامان د شمال پلو کاروانونو لارې په استعمال سره افغانستان ته لیږل کیږي. په بشکک کې د ير دی ټاینن وای چې د تیلو د رسد سره د دې لارو اهمیت نور هم زیات شوی.
60% of all the fuel that goes to US and NATO forces.
په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونه لپاره 80% د تیل د شمال پلو کاروانونو د لارې په استعمال سره لیږل کیږي. نو که تاسو دا فکر وکړئ چې په کومه وجه د لارې بندې شي او دوی ته 80% د تیلو رسد هم نه ملاويږي، نو دا خبره د دې لارو اهمیت ښکاره کوي. د ناردن ډیسټریبیوشن نیټورک دوه برخې دي. یوه برخه د بالټیک سمندر نه شروع کیږي، د روس او کازاکستان د ریل ګاډو پخوانی لارو سره تیریږي چې بیا ازبکستان ته وردننه شي او بیا د ایران د ترمز پولې سره نږدې افغانستان ته ځي. جنوبی برخه د جورجیا بندرګاه نه شروع کیږي او د آذربایجان او کازاکستان له لارې ازبکستان ته رسیږي. په دې کې د جنوبی برخې اهمیت په ازبکستان کې د کورین ایرلاین لخوا د ناوای هوایی میدان پیلولو له امله هم زیات شوی. په برنارد کالج کې یو مرستیال پروفیسر الیگزانډر کولی وای
اوور ذا لاست ایئر ایئر ترافیک اینټو ناوای هاز ټریپلډ.
د ازبکستان سرچینې وایي د تیر کال راهیسې د ناوای په هوایی میدان کې ترافیک زیات شوی او د ناوای ګټه لس چنده زیاته شوې ده. نو په دې سیمه کې په ترافیک کې کافی زیاتوالی راغلی. که څه هم امریکا نه غواړي چې د لارو په اړه خبرې وکړي، خو موږ ته داسې اندازه سته چې د ازبکستان د مرکز له لارې کافی سامان وړل کیږي.
د کورین ایرلاین سره د امریکا د دفاع وزارت کارکونکو ډېرې معاهده هم کړې دي. امریکا د ازبکستان سره په دې پروژه باندې چپتا، خپل د ازبکستان استبدادي حکومت هم په دې اړه محتاط ده. خو دا د واشنگتن او تاشکند ترمنځ په تعلقاتو اثر کولی شي چې سمود مخ کې خنو. د دې نه علاوه د روس او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې بیا خواله هم د ناردن ډیسټریبیوشن نیټورک اهمیت زیاتوي. بل پلو ترکمنستان چې د ګاز ډېرې ذخیرې لري، په افغانستان کې د بارني ځواکونو د تیلو ضرورت لپاره یوه مهمه ذریعه ده. د دې لارو په استعمال چې کوم سامان وړل کیږي پای کې وصله نه ده شامله. د ناټو یو چارواکی مارټن هارورد په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زما په خیال لومړنۍ معاهده د وسلو په اړه نه وه. نو موږ ګورو چې آیا وسله د دې معاهده برخه ګرځېدلی سي او کنه. موږ دا هم په پام کې نیسو چې سامان بیرته هم له دې شمالي لارو څخه بهر راوباسو. دا وخت موږ په دې اړه د روس او نورو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې اترې کوو.
د روس د خبری اژانس په خبره روس په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د خپل لارې استعمال اجازه ورکړي. ډېر پوهان دا فکر کوي چې آیا دا ګام د روس لخوا د ژمنتیا ښایي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته کامیابی ترلاسه شي.
ملیحه امیرزاده وه چې تاسو ته په افغانستان کې میشت د ناتو ځواکونو لپاره د سامان وړلو د لارو په اړه د مشال د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د تیرو څو کلونو راهیسې له افغان طالبانو سره په دې نیت د کرزي حکومت او نور هیوادونو خبرې اترې پیل کړې دي چې په افغانستان کې امن او ثبات راسي. تر دې وړاندې له طالبانو سره په سعودي عربستان، کابل، پاکستان او نور هیوادونو کې خبرې اترې شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور لیکلی دی چې وایي اوس به د ترکیې په استنبول ښار کې له طالبانو سره د رابطو لپاره یو دفتر جوړول کیږي. نور حال مجید بابر د مشال د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اړه راکوي.
هغه هڅې چې طالبان جنگیالي د خبرو په میز کې نوي خو چرته نو اوس دغه خبرې به ترکیه کې کیږي. د تیرو څو هفتو راهیسې افغان او ترکی چارواکو په دې رضامندي ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې دی د طالبانو د نمائندګۍ یو دفتر پرانیزي. په دې اړه د افغانستان د امنیت لپاره سلاحکار رنگین دادفر سپانتا وایي
وخت شما باید گروه نظامی
که تا غواړی چې د کوم یو سیاسي یا پوځي ډلې سره خبرې اترې پیل کړې نو که د دغه ډلو څه دفتر یا د ناستې ځای وي نو بیا دوی ته رسېده آسان سي. دغه خبره چې د طالبانو د یو دفتر وي په استنبول کې د ایکو په غونډه کې رامنځته شوې وه او موږ په دې لړ کې د ترکیې هڅو ته په درنه سترګه ګورو، او دا ځکه چې ترکیه هغه یوازنی د افغانستان ملګری هیواد دی چې افغان اولس او حکومت دواړه پرې باور کوي.
ترکیه یک از کشورهای بی نهایت مورد اعتماد مردم و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان
است. سپانتا په دې نږدې کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو په نتیجو خبرې کولې. یاد دی وی چې دغه غونډه نه پس ترکیه او افغانستان په ګډه یو بیانیه کې د کرري حکومت د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو د ملاتړ سرګندونه کړې وه. کچري په ترکیه کې د طالبانو د دفتر د پرانستې د خبره عملی شوه نو دا به اول ځل وی چې کابل او واشنگتن به په ډیپلوماټي توګه طالبانو سره په خبرو اترو کې ښکیل شي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا هسې به طالبانو ته په سیاسي توګه هم ګټې ورکړي. په انکرا کې د غازی پوهنتون د عالمی تعلقاتو یو استاد محمد سیفټن ایرول وایي چې دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ترکیه د طالبانو غوند ډلې لپاره د ډیپلوماتي منځګړتوب رول لوبوي.
موجوده پیړۍ چې پیل شوې ده نو ترکیه یوازې دا نه چې په علاقه کې د هغو هیوادونو سره په رابطه کې ده، بلکې وخت په وخت دوی سره غونډې هم کوي، او د دې نه پرته ترکیه هغه غیر دولتي وسلوالو ډلو سره هم په رابطه کې ده چې خپله سیاسي بڼه برابره کړي، لکه د مثال په توګه حماس او حزب الله. او حماس سره خو ډېرې مرستې هم کوي، او چې کله ترکیه ضرورت وګڼي نو عراقي ډلو سره هم ملاویږي لکه مقتدا صدر. دا صرف د دې لپاره چې په علاقه کې امن او ثبات راشي.
په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د خبرو اترو ټولې هڅې هله په مخ کې تللی شي چې طالبان د دې په مخ کې خنډان نه جوړوي، ځانمرګي بریدونه بند کړي او په افغانستان کې ترهګري ختمه کړي.
مجید بابر وو چې تاسو ته د مشال د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي چې د وسوالو طالبانو لپاره به د ترکیه په استنبول ښار کې یو دفتر جوړول کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ګران اوریدونکو، اوس زو یو مطبوعاتي کتنې ته. نړیوال شهرت لرونکي پاکستانی لیکوال او خبریال احمد رشید وای په افغانستان کې د دایمي سولې د راوصول لپاره ضروری ده چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي. د احمد رشید د مقالې مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار اسمت سروان وړاندې کوي.
نامتو پاکستانی ژورنالیست او تحلیلګر احمد رشید په افغانستان کې د سولې د راتګ په لارو چارو په یوه تحلیل کې لیکلي چې په افغانستان کې دوامداره سوله هغه وخت راتلی شي چې امریکا له طالبانو سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي او طالبان له القاعده شبکې څخه خپله لاره جلا کړي. احمد رشید زیاتوي امریکا او ناټو ته پکار ده چې پر یوې داسې ګډې ایجنډا کار وکړي چې په سیمه کې جګړه پای ته ورسیږي او د طالبانو او کابل حکومت ترمنځ باور او ډاډ رامنځته شي. احمد رشید په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو د خپل منځي باور غوښتنه کوي او وایي په دې نوي ایجنډا کې د پاکستان، ایران او هند او د دې ترڅنګ د طالبانو او لویدیز ترمنځ د خپل منځي باور لپاره دي ګامونه واخیستل شي. احمد رشید لیکي ولسمشر حامد کرزي له طالبانو سره د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه کړې، خو دته پکار ده چې پر دې خبره په ټول هیواد کې نور جوړجاړی هم رامنځته کړي. احمد رشید په خپل لیکنه کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ځینې وړاندیزونه کړي. دی وایي ناتو افغان حکومت او پاکستان دی بندي طالبان خوش کړي، د دوی امنیت خوندي کړي او یادې هم هغوی پریږدي چې په یو درېمګړي هیواد کې پناه واخلي. ناتو د مرکه چې طالبان پریږدي چې آزادانه تګ راتګ وکولی شي او په یو درېم دوست هیواد کې ځانته دفتر پرانیزي. احمد رشید هم داراز وړاندیز کوي چې په خبرو کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې د هیوادونو له لارې ایران هم برګټ شي چې په خپل هیواد کې د افغان طالبانو پټ مرکزونه له منځه یوسي. ازوی طالبان د القاعده سره خپل لار په ډاګه جلا کړی او د افغانستان حکومت د مامورینو مرستندویانو او نورو خیریه مؤسسو د کارکونکو له وژنو د لاس واخلي. احمد رشید دا هم وایي چې طالبان باید ځان وژن کې بریدونه پایته ورسوي، د شونځیو او حکومتي ودانیو سوځول او رانول ختم کړي. احمد رشید د ملګرو ملتو له امنیت شورا غواړي چې په نوي پریکړه لیکې د افغانستان له حکومت او طالبانو د جګړې د پای ته رسولو او د خبرو د پیلولو غوښتنه وکړي او ملګرو ملتونه دي په افغانستان کې خپل ځانګړي استازي ته دا واک ورکړي چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې په دغه هیواد کې خپل تربګنی او سیالي پای ته ورسوي. احمد رشید هم داراس وړاندیز کړی چې افغان حکومت د ژمنه وکړي چې د یوې سیاسي روغې په صورت کې به په خپل خاوره کې میشت بلوس بیلتون پالي مشران له یوې سیاسي جوړجاړي سره سم په خوندي توګه بلوچستان ته ستانه کړي. احمد رشید د پاکستان حکومت ته وایي چې باید لشپژو تر دولسو میاشتو پورې د هغو ټولو افغان طالب مشرانو او د هغوی کورنیو لپاره چې غواړي خپل هیواد ته ستانه شي او بل درېم هیواد کې اوسېدل غواړي د وروستۍ نیټې یو مهال ویش وټاکي. ملګري ملتونه دې هم په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي او له دې سره یو وخت دی پاکستان په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې او هغو افغان او پاکستاني طالبانو په وړاندې پوځي اقدامات پیل کړي چې د سولې بهیر ګډوډوي. احمد رشید په پای کې کلی چې د افغانستان حکومت په خپل هیواد کې د نن له طالبانو سره تر رسمي خبرو مخکې د ټولو قومونو مدني ټولنو او قبایلو ترمنځ یو پراخ ملي جوړجاړی رامنځته کړي.
اسمت سروانو چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د احمد رشید د مقالې مهم ټکي در اورول.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. نن د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه تر سره سو چې د غوشي پر ګرانو بیو او د پولیس د رویې په حق له بحث پکې وسو. نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوس له پېښور څخه راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د سوالونو او ځوابونو په وخت د حکومتي مخالف ګوند ممبر مفتي سید جانان د غوخي د حکومتي بېونه په لوړو بېو د خرڅولو د سوال په جواب په بحث کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین د سارو د سمګل کولو نقطه راپورته کړه او وی ویل چې ساروی افغانستان ته د پاکستان د قبایلی سیمې د لارې سمګل کیږي چې په قبایلی لارې د سارو د سمګل کولو په کاروبار کې وسلوال طالبانو ته هم پنګي رسیږي.
دا دومره کټه مسله جوړه شوې ده زموږ په دې صوبا کې چې د دې فاندیم چې کوم دی د فاند ریزینګ د پاره دا شی استعمالېږي او دغه سمګلران د مخصوصو خلکو په لاس کې لوبېږي او دا د هغه ملټن په لاس کې لوبېږي چې د هغوی د اخبار نه خلیریږي او هغوی دا پیسه چې ځي نو دا د هغوی سره شیر کوي.
کله چې مې د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې تاسو سرنګ دا وایي چې د پاکستان د قبایلی سیمې د لارې د سارو د سمګل کولو په کاروبار کې وسلوال طالبانو ته فنګ رسیږي نو هغه وویل
دا څه ده چې دا یو مافیا ده او دا سمګلینګ چې کوم دی د ډېر پخوانه کیږي دی وخت کې چې کوم دی مخصوص خلک په دې باندې سوار دي او د دې دا سمګلینګ چې کینو په دې کې چې کوم دی باقاعده دهشتګرو تخپلې سوار کوي او دا غوی په جامه کې چې کوم دی درس کوي ځکه چې افغانستان ته د نیټو ګاډي چیزی او دهشتګر دي نه پریږدي نو تاسو دا غي اشر لیدلې ده خو چې کړه دی د سمګلران پریږدي د دې سره خپل ماجب وي خپل پیسي وي لہذا دا د اګمنټنسي پاغې دغه کې پکاريږي مونږ دا دې خبر ذکرم کړی دی چې کله د مطلب ترانسپیرنسی راشي او سمګلینګ منشي نو د شتګرد چې کوم د مالی سپورت ملاويږي نو دا هم کم شي نو دا هم یو نقطه ده او په دې باندې چې کوم نه مونږ کار کوو.
د اسمبلی په غونډه کې د توجه ورکولو د یو نوټس د لاري د اسمبلی غړی ثاقب الله خان چمکني وویل چې د پولیس لخوا په ولس د زور او زیاتی له وجې د ترهګرو لاسونه مضبوطيږي.
دا پولیس نه پاره دا پولیس نه پاره چې سپینګرو
د د ثاقب الله خان چمکنی پر راپورته کړی دی نقطې په جواب کې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی په غونډه کې وویل
پولیس د هم دې وخت دومره کلیدي کردار ادا کوي که د یو سړي په وجه باندې موږ ټول پولیس دې انداز کې خبره کوو نو د هغوی زړه ماتېږي ځکه چې دا دې وخت کې چې سامره خلک د خوښ د حقو چې دا روغ کام دی دا ځکه دی چې پولیس خپل ځان الوځي او کوم بچ کوي زه د پولیس دغې قربانو ته سلام پیش کوم.
د اسمبلی د کاروایی پای ته رسولو نه پس د اسمبلی غونډه تر مارچ 23 نیټې پورې د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټي وزنډوله. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت په یو نوي پریکړه کې ویلي چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به مورنۍ ژبې ته د یو لازمي مضمون حیثیت ورکول کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان له پېښور څخه راکوي.
د خیبر پښتونخوا کابینې د صوبې په شخصي او حکومتي سکولونو کې پښتو او نور مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په حیث لوستولو باقاعده منظوري ورکړه چې راتلونکي شپږ میاشتو کې به عملي کول شي. دغه خبره پرون ماښام د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتیار حسین د کابینې غونډې نه وروسته خبریالانو سره وکړه. د اویل چې په کومو سیمو کې پښتو د مورنۍ ژبو په حیث ویل کیږي هلته به په سکولونو کې د شپږم جماعت پورې پښتو د لازمي مضمون په تور ښودل شي. دغه شان د صوبې نورې مورنۍ ژبې لکه هندکو، سرایکي، کوهار او کوهستاني به هم په خپلو خپلو سیمو کې لازمي مضمون ګرځ زولې او ابتدائی تعلیم د پاره د خودلو او لستلو ذریعہ ګرځول شي. میا افتیار حسین وای
جدا مخکنه مونږ مطلع چار سے تیار کړو. اوس د بل په شکل کې سمنه تر وړل دي نو هغه د کابینې نه اجازه واخیسته شو او پاغي کې تاسو ته خپل پته چې مونږ د ټولو مورانو جبو خبره کړې ده چې چرته چرته مورانه جبو ویلې کېږي نو بنیادی تعلیم به کومه پای کې ورکړې کېږي. مونږ د هغه لپاره یو پورا شیډول تیار کړی دی. بیا چې کوم دی د هغه د پاره مونږ مطلع لکه خپل کوم نصاب تیارول دي. د هغه د نورو جبو خاص کر د پښتو خو تیار دی، خو د انکو، سرایکي، کوهستاني، کوهار او د دې جبو چې کوم دی نو نصاب تیارول دي پاغي باندې به وخت لګي. لہذا هغه ټول شیډول مونږ ورکړی دی چې کله نه به شروع کیږي، څنګه به شروع کیږي او په تدریج به چې کوم دی بیا څنګه چې کوم دی دا د کی جی نواری تر دولسم جمعه پورې مطلع دی چې د مورنۍ ژبې په ذریعه به تعلیم سرته رسي. هغه ټول تیاری مونږ کړی دی او هغه به زر تر زره چې کوم دی سملا کې هغه بل پیش.
د خیبر پښتونخوا کابینې چې مشري وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله د سیلاب ځپلو خلکو د پاره وطن کارډ یا نغد پیسې ورکولو په حق له هم بحث وکړو او دا پریکړه چې د نوخار او چارسدی هغه سیلاب ځپلي چې کورونه ړنګ شوي او تر اوسه ورسره مالی مرسته نه ده شوې نو د هغوی ستونزه به زر تر زره حل کول شي. خو میا افتیار حسین وایي چې په نوخار او چارسده کې ډیرو خلکو پټګې او غلطو طریقو وطن کارډونه جوړ کړي دي.
د بدقسمتۍ نه دې کې خلکو داسې د کاروبار په شکل کې پرشر واچولو، چا جلسې، چا جلوسونه، چا پکې سیاسي مقاصد پوره کول او دا دڑا دڑ چې کم نو نورم درد شو. نو چې کم جنون کې سونو نو غم پدی کې افیکټ شو. په دې وجه باندې تاسو اندازو لګوي چې د نوخار او چارسدې ترمنځ وطن کارت په شکل دومره اندراج شوی دی چې که زمونږ د صوبې د دوو کالو مونږ ډیولپمنټل کارونه ودرو او دوی لري ورکو نوم سرته نه رسي نو دا ممکن نه ده چې د خپل آبادۍ نه زیات وطن کارت چې کم نو خلکو اندراج کړي دي. لکه په کور کې چې لس کسان اوسي نو د لسو کسانو وطن کارت دی. حالانکه وطن کارت د کورنۍ په سر باندې د یو کسي چې یو کور دی یو فیملی ده. لہذا هغه یو مسله ضرور ده. هغه د هلکې دوه لپاره مونږ کوشش کړی خو چې کوم د ابتدایي دور خلک دی نو هغې ته خو به خامخا ملاویږي او د دې نورو لپاره وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو پی ډی ایم ای ته او دغه کو چې د کوم افیکټډ دوه ضلع دي د نوخار او د چارسدې د دې منتخب ممبران به راغواړي او په شریکه باندې به کښېني چې د دې مسالې حل راوباسي چې دا زر تازره حل شي.
میا افتیار حسین وویل چې د کابینې غړو د خیبر پښتونخوا زکات او عشر بل 2010 هم منظور کړو. د کوم لاندې چې به صوبایي او دلی کونسل او بیا د کلو په سطح زکات کونسل جوړول شي ځکه چې په آئین کې اتلسم بدلون نه وروسته دغه ذمواري اوس د صوبایي حکومت ته خو د زکات د وصولولو طریقه کې به هیڅ بدلون نه راځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبیږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلوماتو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري اوزو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی په لند کوتل سیمه کې خلک شکایت کوي چې د تیرو څلیر شګنټو راهیسی د بجلی له نشټوالي سره مخامخ دي او د ژوند بیلابیل څنګه یې اغیزمنې سوي دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی په لند کوتل سیمه کې د تیرو شپږ ډیر شوساتو راهسی بجلی بند شوې ده. په دې سیمه کې د بجلی د بندش د لاسه ځایي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. کیو خو په روغتونونو کې د بجلی د نشټوالي د لاسه لیبورټری، ایکس رې او داسې نور ماشینونه بند پراته دي، نو د ټیوبویلونو د بندېدو له وجې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. د بجلی د نشټوالي له امله د ستونزو سره مخ شوي د لنډې کوتل یو څو تنان مشال ریډیو ته وایي.
نوم ربی خان افریده یم، زه خیبر صدو خیل اوسیدونکی یم. دلته دا ما رور دی، مانا کشر عزیز نوم یې دی او دغه ټرانسفر آپریشن وشو. تکلیف دا ده بیمارانو ته چې واټونو کې مطلب دی چې بجلی نه وي نو خامخا کوم ضروري شی نه هغه به نه وي، او ایکسرا مطلب دی چې ټیسټونه شولو او هغه چې کوم ټیسټونه موږ لرا کوي مطلب چې هغه کوو هغه به اضافي پیسې اخلي دوی، نو دغه وجه ډېر مشکلات بیمارانو ته.
موږ پاتې ګل بار مویسته پرایویټ کې دا ایکسرا بجلی پرون د اتو بجو نه درې نشته. تقریبا دا چې بیګا مریضانو ټول شپه تور تیار کې پراته او بس سرمونه هغه تکلیف مو بجلیګان بیا بار بازار نه ولر اوري هغه مان سرمونه چالان کړته.
ما نوم ساجد ده د پیروخېلو. بجلی پرون رئیس نشته، مونږ ته د بجلی د وژنه د اوبو ډېر سخت مشکلات ته وو. مشکلات د زمونږ اکثر ټویلونه چې د اپ بجلی باندې چلو چې بجلی نه مونږ به کوم ځای نه راوړو، مونږ ته د وژنه ډېر سخت مشکلات ته وو.
په لند کوتل کې د بجلی د بندېدو په حق لمو چې کله د لنډ کوتل ګریډ سټېشن یو چارواکي مراد حسین سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې په ګریډ سټېشن کې څه تکنیکی ستونزه راغلې ده او دوی هڅه کوي چې دا ستونزه ترې لرې کړي.
دا بجلی ریکټیفایر خراب دی، دا ریکټیفایر خراب دی، د سمول لوړې دی په سمې کې. دا خو بجلی مسلې دا خو په اساس په کې راځي کنه، بجلی بندېږي ټوټه سپری کنه. تر دې دمونه پرون پېټرول بازار کې وکړه خو دلته پیدا نه شو.
د لنډ کوتل خلک د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې د دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
زموږ غږ له مشال ریډیو او ریچ تاسو یې پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ. ګران اوریدونکو، د خبرونې په پای کې وخت سوی د لنډو خبرونو. فرخنده وزیر به وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پارلمان ته په خپل وینا کې وویل په دمنۍ او سیلابونو یې ملک ته لس ارب ډالر زیان رسولې دي. د کوټې د کوېلې په کان کې تر چاودنې وروسته د وجل شو شمیره درې سلويختو ته رسیدلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي په جولای کې به یې امنیتي ځواکونه د اوو برخو امنیت سنبالوي. د لیبیا حکومت وایي د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې نور عام وګړي هم وژل شوي دي. او سبا به د کرکټ نړیوال کپ په ترڅ کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه کیږي.
ګران اوریدونکو، فرخنده وزیر و چې تاسو ته لاند خبرونه واورول. د یادونې وړ ده چې مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. ګران اوریدونکو، له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ 9 ساعته خبرونه پای ته رسیږي. فرخنده وزیر، تخنیکی همکار فضل خان اپریدی او زه احمد شازمی د سبا سهار تر 9 بجو ساسو له درانه حضور اجازه غواړم. سبا سهار به بیا یو ځای کیږو او نوی راپور ورونه، نوی خبرونه او نوی ځانګړي ونې خبرونه به تاسو ته اورو. تر هغه مو پر لوی چشتن سپارم. شاد او آباد اوسئ.